امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونې کې به اوري د پاکستان د پوز لوی درستیز کابل ته سفر کړی دی، او د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې ایران افغان مهاجر ماشومان د سوریې جګړې ته استولې دي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدای شي. اوس خبرونه چې سید بختیار شاید استولې.
د خبرونو لنډیز، د بشر د حقوقو د سارنې ویډل چې مرکزی په نیویارک کې دی، په ایران د جنگی جنایتونو تور لګول دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د پاکستان د فوج د لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلې دي، او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي چې هغه د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سن ته ویلي چې د شمالي کوریا د مشرانو سره د مذاکراتو لپاره هڅې د وخت ضایع کول دي. د خبرونو تفصیل، د بشری حقوقو د سارنې ویډلې ایران په جنگی جنایتونو تورن کړی دی، او وایي چې ایران افغان مهاجر ماشومان استخدامي چې د حکومتي قواو سره یو ځای په سوریه کې په جنگونو کې برخه واخلي. پرون د دغې ډلې په یو راپور کې ویل شوې دي چې دا غوي تحقیق کوونکو په ایران کې په یوې هدیرې کې د تو تنو افغان ماشومانو قبرونه پیدا کړي دي، او دا ښکاري چې هغوی به د سوریې په جنگ کې مړه شوي وي. پرون د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې د پاکستان د فوج د لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا سره چې د یو هیئت په مشر کابل ته ورغلی کتلې دي. د جمهور رئیس نطاق شاه حسین مرتضوی وایي چې په دې کتنه کې په بیلوبیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د سیمې د امنیت، دوه اړخیزو اړیکو، سولې او ثبات، له ټوریزم سره د مبارزې، د ترانزیت او سوداګرۍ، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځمهالو او اوږدمهالو اړیکو په باب بحث شوی دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال چې په دغه غونډه کې حضور وایي چې دغه خبرې مثبتې، ګټورې، څرګندې او تشویق کوونکې وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي چې هغه د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سن ته ویلي دي چې شمالي کوریا د مشرانو سره د مذاکرات لپاره هڅې د وخت ضایع کول دي. د شنبه پر ورځ د امریکا د باندنیو چار وزارت هم ویل چې شمالي کوریا د خپل اټومي او د توغندیو د پروګرامونو په باب د خبرو سره هیڅ دلچسپي نه لري. د امریکا او د بنگلاديش لوړ رتبه مقامات به په دې هفته کې په واشنگتن کې د ملاقات په وخت کې د سیمې د امنیتي مسایلو، په خاص ډول د برما د نارامه راخین د حالت په باب وغږیږي. د امریکا د باندنیو چارو په وزارت کې د سیاسي او د نظامی چارو مشاور مایکل میلر، او د بنگلاديش په خارجه وزارت کې د امریکا د چارو دفتر رئیس عابد اسلام با د خبرې د اکتوبر د میاشتې په درېمه نیټه پیل کاندي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په دې ورځو کې د راخین دالت د روهینګا د مهاجرو مسلمانانو سره د 2.5 میلیونو ډالرو مرستو وعده کړې ده. د واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. نن سهار وختي د کاتولینا حکومت ویلي دي چې د پرون ورځې په ریفرندم کې 90% د خلکو د هسپانیې نه د خپل خپلواکۍ په طرفداري رایه ورکړې دي. د کاتولینا سیمه ییز حکومت وایي چې د 2.2 میلیونو کسانو نه 2.2 میلیونو کسانو د خپل خپلواکۍ په طرفداري رایه ورکړې. د کاتولینا مقامات دا هم وایي چې دا 200 نه زیات کسان هغه وخت زخمی شول چې د هسپانیې پولیسو کوشش کاوه چې خلک درایه چولو نه منع کړي. په فرانسې کې یو سړی چې چاړه ورسره و د مارسی د خار د ریلګاډو په یو مرکز کې دوه ښځې سختې زخمی کړې دي. پولیسو دغه مرکز بند کړی، او د فرانسې د داخله چارو وزیر سمدستي د مارسی خار ته رسیدلی و. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون دغه حمله وحشیانه بللې، او پولیس یې ستایلی دي چې سمدستي جوابي اقدامات کړي دي. د پولیسو په ډزو کې په خپل حمله کوونکي وژل شوی. د داعش افراطي ډلې د دغې عملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په پاکستان کې د یوې روسي ډلې مشر د هغه ملک د بهرنیو چارو په وزارت خواجه آصف په محکمې کې دعوه کړې ده. دغه افراطي مشر حفیظ سعید نومیږي، او وایي چې خواجه آصف تېره اونۍ په نیویارک کې د آسیا د ټولنې په تحقیقاتي مرکز کې د هغه په ضد داسې خبرې کړې دي چې هغه یې بدنامه کړی دی. دا حافظ سعید وکیل وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر آصف دې حافظ سعید ته 100 میلیونه پاکستانی کالداري تاوان ورکړي. دا حافظ سعید وکیل اے کے ڈوگر وایي دا بیخی دروغ ده چې ګوندې حافظ سعید د امریکا ملګری او په سپین ماڼۍ کې د امریکایانو روډۍ خوړلې ده. محکمې ته د حافظ سعید دغه عریضه کې لیکل شوي دي چې خواجه آصف دې د 2 اونیو په مودې کې بخښنه غواړي او یادې د پاکستان د قوانینو سره سم 50 کلونو بند سزا ته ځان تیار کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ په نیویارک کې د آسیایي ټولنې په یو تحقیقاتي مرکز د پاکستان په اقله په یو بس کې وینا کړې وه.
خبرونه مو اوریدل په مکړې د خبرونی لومړی رپورټ ته. د پاکستان د پوز لوی درستی جنرال قمر باجوا پرون د اوپلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلی او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یې په کتنې کې د دواړو هیوادونو په اړیکو او ترګري سره په مبارزې خبرې کړې دي. پاموکړې د رحیم ګل سروان رپورټ ده.
د ولسمشری مانی وای چې ولسمشر غنی د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته ویلي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره په سیمه کې فضا تغییر کړي او نور به موجود نه لري. ولسمشر غنی باجوا ته دا هم ویلي چې افغانستان او پاکستان د لدې موقعې ګټه پورته کړي. د پاکستان د پوز دوی درستیز جنرال قمر باجوا نن پلازمینې کابل ته ورسید. پارکی لوان ولسمشر غنی سره وکتل. د ولسمشر د ویان مرستیال وای دواړو لورو په دواړو خزو مناسباتو د ترهګری په ضد جګړه، سوله او حتی په سوداګری او ترانزیت هم خبرې کړې دي.
د جمهور غنی تاکید کرد کې
ولسمشر غنی تاکید وکړ چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره په سیمه کې فضا تغیر کړی، ابهام له منځه تللی. موږ باید د تیر بندیوان ونه وسو او کومه تاریخي موقع چې سیمه ته منځ راغلی له دغه موقع دواړه هیوادونه باید اعظمي ګټه پورته کړي.
جنرال باجوا د پاکستان نه د یو پلاوی په مشرۍ راغلی. د افغانستان د دفاع وزارت بیا د پاکستان لوی درسي صدا پیغام لري چې د ترهګرو لملاتړ د لاس واخلي. د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وای پاکستان دی افغانستان سره دوستی وکړي.
آمدن شو
راتګي هلته ګټور دي چې هر اجمنه چې دوی کوي په هغه وفا وکړي.
سیاسي شنون کوي فیض محمد زران افغان مشرانو ته د نیوکې ګوته نیسي چې ولې د پاکستان د ملکی حکومت او سیاسي ګوندونو په ځای د پاکستان له پوز سره مخامخ خبرې کوي. باور یې دی چې د پاکستان سیاسي ګوندونه دي په پوز او آی اس آی فشار وارد کړي چې په افغانستان کې له لاسوهنو لاس واخلي.
د باجوا راتګ افغانستان ته د باجوا لپاره کېدای شي یو سیاسي او په سیمه ییز سیاست کې یو برلاسي دی، غل لپاره یو ګټي په دې معنا چې هغه به نړیوالو ته وښيي چې دا د کابل ته لاړم او د کابل حکومت سره مې خبرې وکړې او د کابل په ستونزو کې زه غواړم مسیر غندرول ولوبم. خو د افغانانو لپاره دا یو دورنګ منافقانه سیاست ته سي په صورت باندې ماته نه ښکاري کومه ګټه منګو ته نه ترلاسه کوم.
عام وګړي هم داسې سفرونو ته چندان تمه نه لري.
افغانستان ته د هغه راتګ هیڅ کومه پایده نه لري
چې بس دا کم معاملې چې مسخت په دې ملک زمونږ د خرابې روانې دي، نو زمونږ دا دب د شي دا د منځه لاړ شي.
د پاکستان د پوز د مشر په توګه د جنرال باجوا د ټاکل کېدو نه وروسته دا د هغه لومړی سفر دی چې افغانستان ته.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې ایران افغان مهاجر ماشومان د سوریې جګړې ته استولې دي. د افغانستان د مهاجرینو وزارت وایي چې په دې اړه کر اسناد نه لري. خدای افغانستان ولسی جرګه بیا ادعا کوي چې ایران په تیرو سلورو کلونو کې شاوخوا 4000 افغانان د سوریې جګړې ته استولې دي. لیمینیا زی په دې حق رپورت را لګړې.
د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان یا هیومن رائټ واچ په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د ایران سپاهي پاسداران په دغه هیواد کې میشت افغان مهاجر ماشومان د سوریې جګړې ته استولې دي. د بشری حقوقو د سر د نړیوال سازمان د رپورت پر بنسټ دغه ماشومان چې لسوار له 15 کلونو پورې عمرونه لري د فاطمیون د فرقې په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته استول شوې دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې ایران په تیرو 4 کلونو کې شاوخوا فصل ورځ افغانان د سوریه جګړې ته استولې دي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی امریکا غکته وویل
فصل ورځ پورې موږ ته معلومات راغلي چې 4000 افغانان د سوریه جنگ ته لګل شوی دي او هغه د ایران لارینه اول په افغانستان کې د نن ٹریننگ سینٹر آوازی سو دے سی کابل پو مرکز کس تا بیا منگا تشارہ اوس پو حکومت پانے تو آغا سینٹروں نے لتا وطرل سو او ٹولو موسو ایران تا آواز دا ایران تی منگا بار واجری تی لیگون دا غا استفادہ شروع سے ہوا کی دے سی اس تعداد نور ہم زیاد شوئے وی زکا دا دی یو نیم دو کالا مخ کی خبر حضرت کم چی پیغا وقتی تلور زرد اعتداد رسید لے حکومت نے منگا گفتنا دا سیدوی باید وزارت خارجہ بالخصوص دا ایرانی مقامات سر دا غا
خاغلی احمد زی زیاته کړه کچره د دوړو هیوا دونو ترمنځ دا ستونزه حل نشینو افغان حکومت باید خپل غږ نړیوالو معتبرو ادارو ته ورسوي. د ایران حکومت او په کابل کې دغه هیوا د سفارت چارواکو دغه خبر رد او یا تایید کړی نه دی. د افغانستان د مهاجرینو وزارت وایي دوی تر اوسه داسې اسناد او شواهد چې ګنی ایران افغان مهاجرین د سوریې جګړې ته لیږي نه دي ترلاسه کړي. د مهاجرینو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ میاخیل امریکا غږ ته وویل دوی د کره اسنادو د نه لرلو له امله تر اوسه دا موضوع له ایراني چارواکو سره نه ده شریک.
ګوره مونږ پاکستان ایران او نورو هیوادونو سره یو شمېر هوکړلیکونه لرو. په هغه کې مثلا پاکستان سره مونږ یو هوکړلیک لاسلیک کړ تېر کال. په هغه کې واضح یوه ماده دا ده چې د کډوالۍ له مسلې څخه باید سیاسي ګټه پورته نه شي. نو له نورو هیوادونو څخه هم مونږ یو شمېر هیوادونو سره هوکړلیکونه لرو.
د بشری حقونو د سر نړیوال سازمان په جګړو کې له تنکیو ځوانانو څخه کار اخیستل جنګي جنایت بللی او له ملګرو ملتونو څخه یې غوښتي چې دا مسله په جدي توګه وڅېړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. آسترالیا باندې تور لګیدلې ده چې جنگي جنایتکارانو ته اجازه ورکړې ده چې د تعقیب د خطر نه آزاد وګرځي. په موکړی د آسترالیا زموږ د خبريال فیل مرسر رپورټ ته چې زمين مومن د تاسو در اوروي.
د کوروشا محکمې په دې هفته کې په ډراګان واسل کوویچ چې په کپټان ډراګان شهرت لري او ډانیل سندن محکوم کړل چې د کوروشا په کورنۍ جنگ کې ملکیان وژلي او شکنجه کړي دي. په داسې حال کې چې دا د 1990 په لسیزه کې د کوروشا په جنگ کې د سرب یاغي قومندان مخکې له دې نه چې دغه تورن کس د یو تنکي ځوان په حیث استرالیا ته مهاجر شي په سربیا کې زیږیدلی و. د په 1991 کال کې بالقان ته ولاړ چې یاغیان وروزي. دوی په هغه وخت کې د کروشا په خلاف جنگیدل چې له یوګوسلاویا نه جدا شو. واسل کوویچ همیشه دا خبره کوله چې بیګنا ده او د لس کلنی قانوني مبارزې نه وروسته په 2015 کال کې استرالیا په کروشا باندې وسپاره. حقوق پوهان په دې عقیده دي چې دا باید په استرالیا کې د خپلو جنایتونو له کبله محاکمه شوی وي چې دا تور پرې لګېدلی دی چې د مشکوکو جنګي جنایتکارانو د محاکمې په باره کې سیاسي اراده موجوده نه وه. د لاتروپ د حقوقو د پوهنځي پروفیسر ګیدون بویاس په دې عقیده ده چې که په زرګونو نه وي په سلګونو په جنګي جنایتونو تورن کسان په استرالیا کې په آزاده توګه اوسیږي. بویاس خپل خبر ته دوام ورکوي او وايي
there's at least several hundreds. There's been research to suggest that that's a low number. It could be in the thousands. The problem is that since the early 90s Australia's disbanded a special unit within the Australian Federal Police that investigated these crimes and as a result we have really no
دلته په جنگي جنایتونو تورن لکته لګه په سلګونو کسان وسیږي. له پلاتون نه داسې څرګندېږي چې دا یو ټیټ شمیر دی. کېدای شي چې شمیر یې زرګونو ته ورسیږي. ستونزه دا ده چې د 1990 د لسیزې نه راپه دې خوا د استرالیا په فدرالي پولیسو کې خاصه قوه لغوه کړه شوله چې د دغو جنایتونو په باره کې تحقیقات کول او نتیجه دا شوله چې موږ واقعا اساس نه لرو چې له هغې نه مو کار کړی وي. ټولې منابع تروریزم او تروریزم ضد فعالیتونو ته وقف شوي دي او دلته واقعا علاقه یا منابع نشته چې په استرالیا کې په جنګي جنایتونو تورن کسان محاکمه شي. څېړونکو داسې نښې نښانې څرګندې کړې دي چې استرالیا د هغو مشکوکو جنګي جنایتکارانو کور دی چې په بالقان، سومالیا، سریلانکا، سودان او کمبودیا له جنګونو نه دغه هیواد ته راغلی دی او په دغه هیواد کې اوسیږي. استرالیا د 1980 په لسیزه کې غوښتل چې هغه کسان محاکمه کړي چې د دوهم نړیوال جنگ په وخت کې جنگي جنایتونه کړیو. یوازې د ګوتو په شمیر کسان د محاکمې سره مخامخ شول او هیڅ یو په کامیاب توګه تعقیب شوی نه و. غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د لاتین امریکا د پورتوریکو په ټاپو کې پرون د سمندري طوفان وروسته د بشري ناورین یو لسم ورځ وه. په موکړي دی رپورټ
ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټویټر لارې په پورتوریکو کې د جالي خبرونو منابع وغندلې. هغه د پورتوریکو د بیا رغاونې د کارونو د سوکه بهیر پړه وروسته له هغه نه پر پورتوریکو ورواچوله چې نقادانو شکایت وکړ چې د هغه ادارې د ماریا د توپان ځپلو سره په کافي اندازه مرسته ونه کړله. د سان هوان ښاروالي کارمن یولین کروز د ان بی سی نیوز ته داسې وویل:
I don't care. He can attack me all he wants.
زه پروا نه لرم. هغه چې پر ما هر څومره انتقادونه کوي کولای شي. زه دلته یم نور دې هم انتقادونه وکړي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د سې شنبه په ورځ د پورتوریکو توپان ځپل سیمه په خپل وګوري. نن یو لسم ورځ ده چې پورتوریکو د ماریا توپان ځپل ده. د پورتوریکو 95% خلک تر اوسه پورې برېښنا نه لري. 50% خلک د څښلو پاکې اوبه نه لري. د دغو خلکو شمیر 3.4 میلیونه ته رسیږي. د لاسي ټلیفون خدمات یې ویازې په سلو کې یو لس فعال شوي دي. ډېر سړکونه هم له کاره لوېدلې دي. حکومت غواړي د بیا رغونې او فعالونې چارې په ښه توګه تنظیم کړي. د پورتوریکو والي ریکارډو روسلو د بیا رغونې په اړه وویل چې کار پیل شوی دی.
The government is also working.
حکومت د فیمال ادارې سره په ګډه کار کوي. زموږ د کورونو د چارو څانګه او د میرمن میلان یا ترامپ دفتر او د کورنیو چارو دفتر هم په دې هڅو لګیا دي چې د پورتوریکو په مختلفو برخو کې خواړه او به خلکو ته ورسوي.
والی روسلو وویل چې پورتوریکو ته په کافي اندازه خواړه او اوبه ورسېدلې دي او حکومت به په ویشلو کې مرسته وکړي.
Our cooperation and collaboration with the entire federal family.
موږ د فدرالي حکومت له ټولو ادارو سره په ګډه کار کوو. په دې کې د دفاع او اختیا بشري خدماتو او انرژي څنګه شامل دي.
د پورتوریکو په ټاپو کې ژوند ډیر ګران دی او اوسیدونکو په سخت ګرمۍ کې په اوږدو کټارونو کې ولاړ وي چې تیل، خوراکي شیان او یا له بانکونو نه نغد پیسې ترلاسه کړي. والی روسلو وویل چې د پورتوریکو د شپېته روغتونونو له جملې نه 50 روغتونونه د ناروغانو لپاره فعال شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د لوګر کروندګر وای چې د انګورو سګنی حاصلات د سړې حواله کبله زیانمن شوې دي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې حق له رپورټ را لګلې.
زبیح الله د لوګر مرکز اوسیدونکو او د انګورو باغ لري. دا د خپل باغ انګورو د خرڅولو لپاره د پل علم ښار ته راوړی وو. زبیح الله وای چې سږکال د انګورو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله کمزوري دي. د آشنا رادیو ته وویل چې په پسرلي کې سړه هوا د دې لامل شوه چې د انګورو حاصلات یې زیانمن شول. زبیح الله پر دولت نیوکه وکړه چې د انګورو د ناروغیو د مخنیوي لپاره له کروندګرو سره د مرستې په خاطر په خپل وخت لازم تدابیر نه لري.
والله سکل هوا یو څه ډېره خرابه وه، انګور ډېر خراب شوي. نظر د پاس منطقې ته موږ دغه سیمه لا یو څه ښه ده. د دولت له خوا نه هېڅ توجه نه ده شوې او تر اوسه پورې موږ سره هېڅ کومک هم نه ده کړی. دا کومه دوا سره کوي پروس کال موږ ته د هات شک په خاطر دوا راکړه. هغه په داسې ټیم کې راکړه هغه په درد موږ ته نه خوړل کېده. دغه ټیم د دوا پاشي په تیر شوی انګور خبره
هم سکتور مسئولینو انګورو حاصلاتو کوم ارقام ورنکړل، خو په ټولیز ډول دغه ولایت انګور په کابل، پکتیا، خوست او ځینو نورو ولایتونو کې ښه مارکیټ لري. باغداران وایي چې که دولت ورته د فنی زده کړو زمینه برابره نه کړي ممکن د انګورو باغونه یې لا نور کمزوري او بالاخره له لاسه ووځي.
دا کومې دواګانې چې دي د اشارې لپاره او د نورو دواګانو لپاره دا په وخت نه ته رسېږي. همدا اوس د لوګر ولایت کې د انګورو حاصلاتو څه کړی وو، مرض پیدا کړی و، د ستوروالی پکې پیدا شوی. د همو له امله سږکال د لوګر ولایت انګور لږ زیانمن وو.
دغه راز د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل په دې برخه کې د کرنې د سکتور پر دولتي مسؤلینو نیوکه لري چې د ناسمو اقلیمي شرایطو پر مهال کروندګرو ته په لازمو مرستو رسولو کې پاتې راغلي دي.
ترینګونه ورکی ورکشاپونه ورکی کوم وخت انګور وبسي کوم وخت وبنسي په حالاتو کې چې موسم بارانی وي بزګران څو کې په حالاتو کې چې موسم باران ونه لري وچکالي وي هلته بزګران څومره وب ورکی په کوم وخت کې ورکی همدارنګ دي مزیرو حشرات او سي دي انګورو دي محصولاتو په کموالي کې دي په امراضو کې رول لري او دي په محصولاتو باندې منفي تاثیر لري هدي په برخه کې به دوی تک کارو کې
د لوګر د کرنې او مالدارۍ رئیس انجنیر محمد دین مومند وایي د دې لپاره چې راتلونکی کال د انګورو باغونه زیانمن نشي په پلان کې لري چې باغ لرونکو ته فنی زده کړې ورکړي
نو موږ پلان لرو چې د باغدارانو ته ټریننګونه او همدارنګه د دوی ته د دغو حشراتو او د دغه کوم چې اوس فعلاً د انګورو په باغونو کې دوی امراض لري د دوی د مخنیوي په مخه باندې موږ ورکشاپونه ورته دایر کړو او همدارنګه به انشاءالله په راتلونکي کال کې د دوی لپاره د لیم سلفر استعمال سپارښتنه به په ټولو باغدارانو ته کوو
د کرنې او مالدارۍ رئیس انجنیر محمد دین مومند مني چې د ناسمو اقلیمي شرایطو له کبله د انګورو حاصلاتو ته زیان رسیدلی خو وایي چې په مجموعي ډول د لوګر سګني انګور د کیفیت له پلوه تر نورو کلونو ښه دي
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي اورېدل یې مه هېروئ
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر باجوا پرون کابل ته سفر وکړ په پاکستان کې داسې باسونه کیږي چې کېدای شي د ولسمشر ټرمپ د هغه خبردارۍونو وروسته چې د افغانستان د پالیسۍ په وخت باندې پاکستان ته ورکړی وو چې د سیمې نه د ترګرو په ختمولو کې خپل رول ادا کړي کنه پاکستان به منځوي کړی شي د هغه خبردارایونو وروسته پاکستان دې ته مجبور شو چې په خپل پالیسۍ باندې یو ځل بیا نظر کتنه وکړي مونږ په دې حق باندې په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړي چې تاسو ته در اورو
یوسفزی صاحب تاسو داسې ښکاریږي چې په دې سیمه کې حالات بدلیدونکي دي ځکه چې تاسو ته معلومه وي د ټرمپ هغه فشار هم دی په پاکستان نو داسې ښکاري تاسو ته چې د پاکستان او افغانستان تعلقات به سم شي
زما خیال دی چې د دې لپاره خو هلې ځلې روانې دي او په دې تېر یو څو هفتو کې او میاشتو کې ډېر سفرونه شوي دي ملاقاتونه شوي دي او دا ټول مهم سفر خو د جنرال باجوا دی چې د کابل ته لاړه او د ولسمشر اشرف غني سره ملاقات وکړه او ډېر مثبت دواړو فریق وکړي دي اوس په دا کته شي دوی سیوب سره لوس کړي وي وعده کړي وي فیصلې کړي وي چې هغه به کله پورې عملي کېږي ځکه چې اشرف غني خو دا ویلي دي چې داسې یو میکانیزم یو لار په کار ده چې کومې وعدې وشي فیصلې وشي چې بیا هغه عملي شي نو دغه یو بل باندې چې دوی اعتبار نه کوي یو بل باندې شک کوي نو اصلي مشکل همدغه دی مداري کوڅو دې کوشش وکړي چې اتبار جوړ شي او سفسلي وشي او هغه باندې عمل وشي نو بیا ممکن ده چې څنګه څه پرمختګ وشي
یو سور زمخ کې دلته په نیویارک کې خواجه آصف ویلی چې د حقانی شبکې د پاکستان د پروس یو بوج دی بار دی یا لایبلټی دی او دا غینه چې مونږ ځان خلاصون وخت بلګي نو تاسو دا فکر کوئ چې پاکستان وخت لري چې د دې ترګرو یا د حقانی شبکې نه او د ځان خلاص کی ځکه چې هغه په پاکستان کې دومره د غیګل شوی دی چې ځان خلاصول ډیره مشکله ښکاري نو څومره وخت پاکستان به ضرورت ولري چې د سیواده کې د دنیا سره
دغه وخت خبره نه کوي خو یا صرف
اوه چې وخت به واخلي
چې موږ خبرو باندې پاکستان کې تنقید هم شوی دی دا اوس معلومه کړي چې د خپل رائے دا یا دا ټول خبره د منتخب جمهوری حکومت دا یا په دې کې د فوج سلاش مشوره شته او کنه خدا با آسان کار نه وي ځکه چې دا د افغاني شبکې هم ذکر کړی دی حافظ سعید او جماعت الدعوه ذکر یې هم کړی دی نو آیا د پاکستان پالیسۍ کې ډېر لوی بدلون راغی چې دا کار وشي کله پورې به وشي آیا دا ممکن دی او که دا کار دی اوس پیل کې نو بیا پاکستان دپاره به څه مشکلات وي دا ډېر سوالونه دي په ذهن کې دا ما ته داسې آسان کار نه ښکاري او یو خو خبره کول دی، اراده کول دی، نیت خودل وی، خو یا هغه عملی کول وی، نو هغه عملی کول ډیر یو مشکل کار دی.
مننه ستاسو د وخت نه هیڅ ډیر.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په مدغاسکر کې د پینومونیک وبا چې په چټکۍ د یو کس نه بل ته انتقالیږي، د مخې د نیولو دپاره زر تر زره اقدام وشي. خلیل خان د دې رپورټ خلاصه تاسو ته در اوروي.
د نیومونیک وبا چې د یو سړي څخه بل ته انتقالیږي، د مډغاسکر په څو شهرونو کې موندل شوې ده. د وبا د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي په تشویش کې اچولی دي، ځکه چې دغه ناروغي ډیر ژر د یو کس څخه بل کس اخلي او که علاج په وخت ونه سي نو ډیر ژر یو کس ترې مري. په مډغاسکر کې دغه وبا په پراخه کچه خپره شوې ده او د کال 400 کسان پرې اخته کیږي. اکثره خلک د بیوبینک په وبا اخته شوي دي چې د موږکانو او د کوچني خصمانانو د لارې خپریږي. دغه ناروغي عموما په کلیوالو سیمو کې خپریږي، خو دې کال په شاري سیمو او بندرونو کې هم خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویاندی طارق جساور کوي د بیوبینک او نیومینک په وبا اخته کسانو دوسیه په پلازمینی انتانیزو او د بندري شارونو موجګانو او تاو ماسینا کې مدل شوې ده.
سو فار 104 کیسز اف پلیګ ور ریپورټډ سینس فرست کیس هاز بین ایدنټیفاید that was dating from
2024 فیشر پوسیبل او لمړی پیښه د اگست په دروښتم نیټه سبسیبل او د اگست د دروښتم څخه تر 30 سپتمبر پورې 2024 پیشي راپور سیبل چې شلتنه مړکړی دي. د سبرکته همول په دغه وبا اخته کسانو د مړینې شمیر په سولو کې 9% دي. هغه د امریکا جغت ول د دې وبا خبرېدل ډیر خطرناک دي او باید ژر تر ژره تر کنټرول لاندې راوستل شي.
The plague epidemic season usually runs from September to April, so we are really at the beginning.
دا وبا د خبرېدو موسم عموما د سپتمبر څخه د اپریل تر میاشتې پورې وي. نو په دې لحاظ موږ د وبا د خبرېدو د موسم بيخي په وایلو کې یو. او د اگست تر وشتمه څخه تر پروند پورې چې شاوخوا 15 موږ یو سلسله پیش ثبت کړی دي او نیمایي د نیومینک د وبا دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سمدستي باید د روغتیا ادارو لخوا څارنه او علاج وسی. تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان $25,000 بودیجه منظور کړی ده چې سمدستي دغه وبا غم وخوړل سي. دغه سازمان په پلان کې لري چې د $1.5 میلیون غوښتنه وکړي چې په پوره توګه د علاج لپاره په دغه سیمه کې اړتیاوي ور پوره کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه دواړه برخه واوریدي. اوس د دری برخه خبرونه ته غوښ شي. که تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي، نو تاسو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې رسیدو.